روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. دې ستونزو ته فصلي حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلي حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واټساپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خپرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ ذره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او که نه ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی لی د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو کاخسته وي، همدا د چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرجي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرجي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټي باډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باعث ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باعث ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکار کوي؟ یعنی د ځان ښکار کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هرې برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ ته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، در، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه لرجنټونه د پولینډ یا دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه پسرلی موسم پر رسیدو سره دلته ونې پاڼې غوټې ګلان چمن دغه غوړیږي د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي او دغه ګرده چې د دې د پاسه ده یا دغه دوړه د پولینډ په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي او کله چې یو سینسیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سینسیټیو یا فوق اساسي کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویو یا سیزنل الرجي ورته
او ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هرو لسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نا وخت د وجود له خوا نه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي، د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارثي موجود وي او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي؟
حساسیت په دوه ډوله ده، یو جنیټیک ده یا ارثي ده چې د والدین نه د مور و پلار نه د نیا او د نیکونو نه یو معیوبیت جین په ارث وړي، یعنی مور و پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دېرشو نه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوی نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور و پلار یې اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي الوده یې د دوړو خاورو په واسطه بنې، هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربتي همدارنګه ماشومان چې دي د دې اساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساسي کم ماشومان په مخ کې چې الته قیلون سیګریټ چلم د سکل کیږي او هغه دوړه لوګي چې دوی تنفس کوي نو د دوی دغه سګ ډیر اساسي دغه ماشومتوب کې ورته دغه ستونزه پیدا کیږي چې دې ته کسبي الرژي وي یا اکوایرډ الرژي ورته وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړه او هغه ډلبندي مو هم ډیره ښه واضح کړه. وروسته به نور بحث پی وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریښي دي، ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې. ښه ده چې دی اوریدونکي پوښتنه واورو.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د ازادي راډیو ملماره تاسو نه موږ په دې باره کې پوښتنه راسي چې د مسلمانۍ ناروغۍ لپاره ځان ستنې او د الرجي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مریضي والې د ټیم کې رامنځته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس دي د ناروغۍ سره او که حساس وي هغې دپاره کوم رکن ته وکیا او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر به ښایي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه، تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو ته؟
دوی اشاره وکړه په درې شیان باندې، یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوق اساس دي یا په اصطلاح دوی الرجي لري دوی باید څه وکړي، او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید څه ونیسي، د دې معالجه څنګه ده، تشخیص څنګه ده. دوی ته اول خو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشوم ټوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسټی توګه د الرژي لري او هغه خلک چې په کسبي توګه یا په اکوایر شکل باندې د محیط ناخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی چې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشوم ټوب د وخت دوی په ایسټی توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده د دوی د تداوی لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي دی او د وخانې نه یو څه مودې لپاره ښه شي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپل مجبور کیږي بل اخره الرژي سنټر ته، الرژي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي. نو موږ کنه یو تاریخچه خلو، دغه تاریخچه کې یو شی چې ډېر مهم ده د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډېره مهمه ده. من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور او پلار د غصبونه لرله کنه لرله. دا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي، څو ځلې دغه د اساسیت الرژي نښانې په دوی کې تکرار شوي، بعد لګینا موږ ورته د اساسیت ځانګړي پیسونه ورته توصیه کوو. دغه پیسونه چې دي په دوه ډول ډېر مهم دي، یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ، او بل ډول چې د پرمختللې ټکنالوژي د نوې ټکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي، هغه بلډ ټیسټ ده چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره ده، مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري، دوامدار وچ ټوخی لري، سابندي او آسما برانشل لري، نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهیلنت په نوم باندې دی. بل پکیج چې د فوډ الرژي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري، څوک چې فوډ الرژي لري، یعنی هغه خلک چې بل اخره خپل په دې نتیجې رزلي چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي، دا څه تاریخ شو لري. او درې پکیج چې دا هغه ټوپیره هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرژي لري، یعنی د پوستکي اساسیت یا الرژي لري، لکه مثلا لړه مې تناک د استیما د پوستکي خارښ، نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو. د تشخیص وروسته موږ ناروغ شدت ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملن لپاره. اول آپشن چې دی پریز ده، پریز ډیر زیات مهم دی، تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسیت ځا عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو، دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره دای په معایناتو کې شامل ده، په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه موږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی په هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویري یعنی وخیمی خطرناکی الرژی ډیره شدیده، په هغه کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن لپاره فرق کوي، کم الرژن چې دی په معایناتو کې تشخیص شو د هغه لپاره موږ واکسین انتخابو، ایمیونوتراپی ورته انتخابو. دغه ایمیونوتراپی چې ده دغه لږ زمانګیری ده، لږ وخت وړي، یعنی هدي اوسط تقریبا یو کال لپاره دی، ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو لپاره هم دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي. نور موږ ورته سیمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تشخیص کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغه کې سیستم نه کړی دی، نو خدای وکړي چې دغه ورور دمنګه جواب
اخلي. او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخې دا سې خاري چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري، ممکن له بیلابیل او لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی، دا چې تداوی هم فرق کوي. په زینو زاینو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیښې دي چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات او ډېره ښه مو تشریح کړه. زه فکر کوم د غوریدونکو بسل پسله کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسا خان رور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده، وایي پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له دریو شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره، یخ شیانو سره، او له خاورو دوړو خزلو سره. وایي دماغ مې بند دی، دای وایي چې اته کاله کېږي چې د هیڅ شي بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات وکړم باندې پوما. د دې په ځواب چې زه باید وایم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لاره باید د غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې تراپیا کوګوالې ونه لري، اضافي غوښې بولیکونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لاره دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وسی، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د تبابت نظر به خبره غلطه ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریشته مشته ده، هغه کې مثلا بانجانونی، پیاز، مالګه، غوړي، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دا ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجانومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار ده چې هغه په چکله خواړه پخول کیږي دغه بانجانومي یا سره ستونزه کوي. نو دا ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرجن ته هغه د الرجي متخصص سره ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرجن څه مزه معلوم کړي. خپل هغه پیسې به دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي او بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرجي مطرح.
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه له ازادي رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته چې ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک شي، نه پیم دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته دا سره کوم مرض ده او دوا یې سره کوم کیږي. دوا خرو دوا راکوي خو لګي نه ده باندې، مثلا وی خرو یو سات کوي پس بیا درځو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېری دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لېږلي دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر، صحتمند قراری ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زه خپل مسره حساسیت لرم، تبا، ستونی درد، سینه او وسره سده، ذهنی فشار، دا ټول سده دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زمو سره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم، دا زدی عربی کارکونکو همکاران ټول ته سلامونه کوم. زه اسر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور د 12 کلن چخی لري، دا سورج کیږي چخی پیدا شوی دی، دغه پاک د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
خا کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پښتنې راغلي، تاسو کولای شئ چې هم دا اوس سټډیو ته ځنګ هم را وهي. ډاکټر صاحب دلته ستاسو پښتنې به پورین تندیز وابهي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورې د درې پښتنې تقریبا ټولو د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل. د سعودي عربستان کې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما اورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریخي وینه وچیږي.
دا پښتنه ماته مبهمه غونښه، خو خیر په هر صورت د فصلی اساسیت برکم کو بس ډیر وکړي فکر کوم د دې د غورو چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې و تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي اساسیت فکر کوم ما خواندا چې تنه هغه وکړي تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غورو ته وایم چې د هلته په عربستان سعودي کې بد بختانه هلته الرجیک سنټر نشته ځکه دا کوم ورونه چې هلته دوی سار لري په واټساپ کې ما سره هم اړیکې لري کله کله زه هغوی ته خبرې اورم شکایت اورم بیا ورته یو نسخه ولیکم بیا لاړ شي هلته دواخانو نیوالي بیرته دوا ما ته ښکاره کړي نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشئ الرجیک سنټر ته ورشئ چې د تاسو الرجنټونه معلوم کړي صحیح تشخیص شي ځکه دغه کوم دوایانې چې دوی استعمالوي هلته اکثرا چې ما ولید د سیټریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغوی ډېر استعمالوي دواخانو ته چې ورځي دغه هلته ایم ډي او پاکستاني ډاکټران دي دغه دواګانې دوی ته ورکوي او دا سیمپټوماتیک دي تسکین کوونکي دي یعنی دا فقط هغه ساين سیمپټوم یا هغه نښې نښانې آرامایی اغم دغه هر دوای او افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته اما اته تل یو ساعت ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري نو دغه دواین کې دوی پر لپسې خوري دا ډیر ساید افیکټ لري خصوصا د انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضی ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټیا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم داسې ستونزې پیدا کوي مثلا هرشوټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خوځو ته خزینه او تکدا ستونزې پیدا شي دا به ډیره سخت ده غوښتا نو زه فکر کوم دوی په هر دي کې چې دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح دي هلته د اساسیت ټیسټونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر دي کې څوکني بیا دې یو مهرباني دي وکړي ویزه دې واخلي یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د ان د نېشنل الرجی سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تخته دي انټو پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دي نو دې خپل غو مخوري د بنیادی تداوی وکي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات او کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکه نیولې ده دغه دوه اوریدونکو پښتنه به ورسره جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکه راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب سره وتاو ډاکټر صاحب ډاکټر جوړ په خیر
او ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخه د تاسو برنامه وقت دغه برنامه تاسو وقت ټول غټوري دي خدغه په پښتو کې وخت چې موږ تاسو ته وړاندې کړم د میجی چې له دې چې هغه ضرورت لري چې په پوری پوره وشي او د خپل خوانه او اګای ورکول چې خلکو ته وخت خو لودین صاحب محترم د قدیمی موسم کې وخت خو د غزو خپل یعنی د څلور کال سو تقریبا دا چې رقم د مرز مبا راځي د کورونا غونډې نه تقریبا موږ راځي امر لیا غونډې موږ تاسو سابق په یعنی چې لږه تبه راځي مبا نه نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما راځو کړی دی چې دا موسمي هغه مرز ته باندې ان هر کال دا وخت رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زد د شخ بر ډیر ویریګم یا ګورم شخ میاس کی اول یا اخر کې بیا راځي او درې ورځې تقریبا زو سرونو نه کم پیشکاری ونه کم یره دا ټابلیټو په شهر باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې لودي صاحب محترم چې ما څه کوم چې ما ته پر وای ان کورونا واکسین کو نه دا زما دایمه زکار نیول ما اوس ما خوشبختانه یو یو کال سوای زه یعنی زکار ما نه درغلی نو البته دا کورونا واکسین کوم ځم ګټور وشي چې موږ خپل واکسین کو دا سور زبخه نو کداغه یو ګټه ولري خو کداغه وخت افغانستان کې خدغه موسم مرزونه زیات دي راغو خو زه میرا زړه مېرمنو کې یو تقریبا دا وړو ماشومانو کې نو دا لوی خو زیات لري دی وته به موږ خو دغه نوم ځوانانه تقریبا
سلامت سی محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت سی ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پی کوي بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېر عام هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارې ورکی هغه ویروس په وجني څه وایي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنه ممکن کوم بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجي ده د کولد الرجي په نوم نه دیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لکه سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې وسره تبي دا به الرجي نه ده دا اما د کامن کولد تقریبا 200 ډوله مزيات دولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره دی د څه په دوري شکل باندې بس یو منطقه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نتریا پر ټول نسی خو کم خلک چې البته د وی مینی سیستم کمزور دی د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې ویچې د کورونا د واکسین وروسته د خښویم د غیله داده چې خپل د کورونا ویروس سره هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان نه ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي سوچ د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نور ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو من سره راځي چې ته من سم راشي ډیر په خفيف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې و وای دولس کلن رور مې دی د څوره ځکیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلی سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبه لرم او ذهني فشار هم وایره پیدا کیږي البته دا پښتنه به هم پریک درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخه به بدري وړه پښتنه سره یو ځای کوستلی مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا واخله غزنی له فایده کې تیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سر دي کیږي چې توخی همدا سي ډیر تاسو ستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خدا دا سي توخی د شاجي توخی د خو لدی سره سره چې دوام میم کړی دي د وخنونه می داسي څنګه څه ګولې مولي شربت راخسي دي خو هغه ډاکټر دا چې راتوي چې دا دي توخی د ورسره شکیږي خو ورسره سوې نیم ایا په دې موسم کې چې ښه یو کسته پیدا کیږي مثلا لکه ماته چې پیدا کیږي د دې امکان څه چې دا یو اډیټ ښه کدا د سړو تکلیف ته ایا نو لږ چې جنو دوا وسره سوي نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سړو متخصص کې څنګه ستاسو توصيات عبارت ته مهرباني کوي پښتنه
ور ودان ډیره مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیره واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درک ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دو نور پښتنه هم چې محکمه ویل دا هم مرته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکه پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د توخی په باره کې څنګه لرله زابلی صاحب هم لرله زابلی صاحب ته هم احترامات دغه توخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په سایستلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پورې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا بیا وړې وړې برانکیول او بلاخره الویولای په نوم یې دغه ټولو ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړو خاورو کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور داسې پردي اجنبي ذرات حتی د خوړلو په وخت کې د غذایي موادو داسې وړې وړې پارچې دغه کله چې دې سیستم ته ورداخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش له کبله په دغه ته چې کوم د اعصابو وړې وړې رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فورا کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کی او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده ډېر په شدت سره خارجيږي چې دته موږ دوکې ویو چې د دې د خارجېدو په ترڅ کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شي دا ټول خارجيږي یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي ځکه هغه بیا ستونزمن ده هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي مریض خوب نشي کولی کار نشي کولی نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل د زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه کامن کول په وجه باندې منځته راځي یا د زکام اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامداره شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي خصوصا چې په دې موسم کې منځته راشي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده نو دا بیا خامخا الرژیک کف ته یا هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي او دا ماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړه چې د پولین په نوم یادېږي زبونه صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي یو الرژیک سنټر ته ورشي وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي الرژنټونه معلوم نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي شین باغ ته مزرعې ته چمن ته ډېر نه ورځي تماس ورسره نه نیسي نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي
بله او د ورتاک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي
ماسک ډېر زیات ماسک تقریبا سپېڅلی افسه ده وقایوي رول لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکو زابلای سبیا نور اوریدونکو چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وو کې خده چې لارسي طبیعت منظره وو کې اما کچیرته پیږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي کور مودان ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پښتنه هم و د دولس کلن رور پاړه باندې پښتنه کړې و او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړي و آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي
البته ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې کاغه په پوستکي کې کاغه په سترګو کې کاغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ته فوډ الرژي وي نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځرځي انفلامیشن منځرځي د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بې خوبي توانایی کار کولو کمی
ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي، ښه ده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کمه خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي.
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا دې یو دواخانې ته لاړ شي. دغه فارماسټان چې دي دا هم زمونږ د مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي یو انټیستامینیک چې روالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي، زیات زیات مایعات دې واخلي، خصوصا ګرم مایعات دې واخلي. دغه ګرم مایعات لکه مثلا چای شو، شیرچای، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دې سپایسي فوډ یا دې مساله دار خواړه دې نه خوري، یخې اوبه دې نه څکي، یخې هوا ته دې نه ګرځي، دې دوړې خاورې نه دې ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي، نو انشاءالله
بله. کورودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب می پوښتنه دا ده چې زه الرجي واکسین می شروع کړی دی، په اونۍ کې یو ځل کوم، او راته ویلې دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه د ګټې څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
دې په حقله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپی یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده، یعنی زمانګیر یې د هغه حد اوسط یو کال ده. حتی بعضې ناروغان چې ډېر زیات وخیم یا شدیده الرژي لري تر درېو کالو پورې ده بځي. او البته ځینې هېوادوال مونږ لږ پسې توسلې دي کله کله دغه وخت او مودې ته غاړه نه ږدي، هغه خپل درملنه په نیمګړې توګه پیدي، هماغه دی چې بیا دوباره ریلپس کوي، بیا دوی ته خپله مشکل پیدا کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. راځي دی بل اوریدونکو پوښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړی ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم دا شان قدرمنو ته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن دی مد ننګرهار ولایت د غشتې ولسوالۍ څخه. دا چې په ننګرهار کې د پسرلی موسم پر رسیدو دی، نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغیګانې رامنځته شوې دي. د ټوخي او د ستوني څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي چې ښه اغېزه ولري؟ نو ډېری خلک د دغې ناروغ تنفسي ناروغۍ ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخه مو وړاندې کړلې. دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې شوې دي، څه وایي؟ او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري، مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر ته باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي، که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم یادیږي، دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي، دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه یې هماغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي. دغسې د پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی، دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کوم اساسیت زا خواړه چې دي یعنی کوم خوړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری چې موږ ته سپایسي فوډ ویو دې دې خوړو نه ډډو کی او دغه اوشن فوډ چې ورته وی یا سمندري خوړو په افغانستان کې البته سیل د مايان یا کبان مروج دي البته دا نارمل خلکو ته نه وي ما دا خلکو چې بي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړي دا دغه وخت د دینه هم استفاده ونی کی او اندرنګ زړی یا خستجات خصوصا د مونپلی د دل مرپرس زړی زنګوزی دا هم ډیر اساسیت زادي البته بیا هم زبیدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه کوم خلک چې الرجی لري دغه دغه سه خوړو د خوړو نه هم باید ډډه وکړي او کم شنو زیو ته چې دوزی محل کار ته چې کم دي چې ډوډو خاور ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه ماسک دي چې زیات رول لري تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکول شي نو د ګرمو مایعاتو نه باید استفاده وکړي کوشش وکړي د مایعاتو څخه کچه لږ لوړه کړي خصوصا ګرم مایعات لکه د کیشو یخنی شو شیرچای شو سوپ شو دا شند ډیر اخري شي د بدن هم قوي وساتي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګدي شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو به ابد بحث هم سره راټولو د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه جوړې په خیر خیرت ده ډاکټر صاحب محترمه زما خو وښنه وخت داسې مرسته وی چی ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېر سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت ځنې ار وخت نه وي او ځنې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دغه مې به خراب وي نو دې په اړه معلومات معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده د دوا علاج ورته وخی او ډاکټر صاحب او چې لرجه مې دا او کاڅه مشکل ده
السلام علیکم نظر نیوزم د خوست ولایت نه زما ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده زه خپل د الرجی لرم هر وخت د ایمیل لرم یو داسې نه چې صرف په سر لیکل لرم پوزه مې به مثال سترګونه مې اوخ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم ډیر زیات پر سر په تکلیف یم بیخي ان چې په کپ ګرم او بووی یا په سړو او بووی چې ما خو مين زمو داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجي کم ډیر زیات وسره په تکلیف يم ډاکټر صاحب نو ته پوزه ما داس به دي څو وسره وکم
السلام علیکم انوار يم د پکتیا ولایت لڅمکني ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پریږدم زه یو ستونزه لرم حساسیت تم لرم او د حساسیت ترڅنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شو نه يم چې به ما به کورونا تیر کړی وي او کنه ولې پس پګمو هیڅ ډول بې درې کول کېږي چې نه احساسوم هیڅ ډول بې نه احساسوم دا څه لته ايو علاج شنه دي او کنه
السلام علیکم نو مې شایم د خصوص لیندو زمیدان ولا سوالي صح کور ولا مې د خپل کور ولا مې د هغه پوزینه او امشاو به بایګي مونږ ډیر د الرجی ګلې استعمال کړل لکه اویل ګلې وی فریټون دي داسې نوري نوري د پوزې یو به یولو د الرجی د پوره هیڅ نتیجې ویر نکړل هله د چ په دی اخلر ته په خپل واتس اپ نه ته دوا پر دوا په نن خبرونه کی
خا ډاکټر صاحب دا د څلور اوریدونکو پښتنې وی چې درلودې البته بیا هم پکې ورتوالې ډیر وو تاسو اتمن اوریدلې مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي
دوی ته ودا سیو عمومي تشریحات ورکوم چې دا د څلور وروړو ځوابونه پکې شاملې اول خو کوم خلک چې الرجیک رینایټس لري یا د پوزې الرجی لري دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بیږي پزه بیږي و سره سترګې مو سره خارښ وي بیږي پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځ راشي نو دغه وخت پزه بندواله منځ راشي بیا هغه فرازات کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي هغه ستونی ته ورکوځي او البته ستونی کې هم التهاب منځ راوړي اکثرا یو ټانسلایټس فرنجایټس منځ ته راوړي. نو که چیرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځ ته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلی تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې څونه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا، پرهیز او ایمیونوتراپي باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه، انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړوي یا فوز جوړوي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کوم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کوم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس کې د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې دی یو سکی په اندازه باندې هلته پر سوبو درد او خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبره په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمونه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه، مثلا یو شخص د اګیو په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، د کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې حتی یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبېدي. دا به تخریبېدي بالاخره کله چې هلته عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته په هر څلوري ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي. هم باید یو غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې، چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزې هلته موجود نه وي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر اوسئ. پوښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې، په دې له چې دغو اورېدونکو او زموږ نور اورېدونکو چې دا مهال راډیو اوري، دغه پښتني وندښنې چې درلود هغه رافسوي. باید وایم چې ازادي رادیو اوس څلوروي ساعته خپرونه لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبه په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهېدل دي په موسمونو کې، یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی، یعنی نورو ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت یې لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپله دغه فصلي حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژي دا چې دا یو الرژي ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده. دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده من سره. اما کامن کولد یا فارسی کې چور د سرماخوردګي وی یا زکام چې هغه به وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه ډولونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساری ده یو نه بل څه راځي. هغه او د دې ترمن توفیق کړه د شخص لپاره یا ډیفرنشل ډایګنوزس ده. دا به چې په کامن کول کې، یعنی په ساری شکل کې تب موجودی، کله چې یو شخص پیږي چې زام ته بلرمه، ام پزه می جاری ده، ام پرنجیګم، ام د سترګو نه می اوخیزي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللې چې توخه او د اسما برانشل یا د اسما په شکل نشي نشانه هم پکې لیدل کیږي، لکه مثلا د سینې خورخوره یا د سینې تنګواله، د سا لنګواله. نو هغه شکل چې ته په کې نه یې هغه ساری نه ده، اما کوم شکل چې ته په کې نو هغه شخص په کار دا ده چې ځان له کارنټین کې، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ دسې تجرید کې، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نه ورځې دوام کوي، الا نه ورځې بله خپله مریض ته کېږي، دا استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رسخت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامت اوسې. بحث راټولو، فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه؟ ولسوالیو کې هم، کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا پر نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات موږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کیږي. خوشبختانه هماغه د جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو. په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فود الرژي ویو، دغه لپاره هم یو پکیج ته ټول هغه مروج خوړه چې په نړۍ کې دی او د موږ په هیواد کې دی او خلک خوړونه استفاده کوي، د دې ټول الرجنټونو مصادرات دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د
پوستکی ناروغی و الرژی څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري د دې ټولو تشخیص کېږي.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت او سي ډېره ډېره مننه. زمونږ د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر حلیم آریان نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری خوچے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کری کما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کری دے دہر ظلم ہاغ گران کری the